پولیو پر ضد د واکسین نه هم پړاو د پنځشنبه تر ورځې پورې دوام وکړي. دا مرحله د دوشنبه پر ورځ پیل شوه او په ترڅ کې په شپږو ولایتونو کې ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکول کیږي. بیا هم احمد شیبر په دې اړه نور جزئیات اوروي.
په نهم پړاو کې به 2 میلیونه ماشومانو ته په 222 ولسوالیو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزند واکسین ورکړل شي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق وای د مرستندویانو او یو شمېر نړیوالو بنسټونو په مرسته دوی کولی شي چې په افغانستان او نړۍ کې پولیو یو مخله منځ یوسي. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې دا ناروغي شته. د طالبانو د عام روغتیا وزارت وویل د ماشومانو د ګزند واکسین کمپاین سږ کال په جنوري کې پیل شو چې اته مرحله بشپړې شوې دي او اوس یې نهم پړاو روان دی چې تر پنځشنبه دوام کوي. د طالبانو د روغتیا وزارت وایاند شرافت زمان ازادي رډو ته وویل
د دغه اته کمپاینونو په توسط سره موږ کولای شو چې الحمدلله په افغانستان کې د پولیو واقعیت نسبت مخکې تر کم کړو. موږ په تیر یو کال کې واځي دوه مثبت واقعیت لرو چې نسبت مخکې کلونو ته دا واقعیت ډیر زیات کم دي.
د سشکل دوی مثبت پیښې په پکتیکا او کونړ کې ثبت شوې دي. په روسشکل د پولیو څلور او په 2000 کال کې شپږ 50 پیښې ثبت شوې وي. مخکې تر دې چې طالبان کابل ونیسي د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د دوی وسلوالو د پولیو د واکسین د تطبیق مخه نیوله. پولیو یو ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې د واکسین له لارې مخه نیول کېدای شي.
په افغانستان کې د ماشومانو د ګزند ناروغي یا پولیو د واکسین په اړه جزئیات مو اوریدل. مدرنا شرکت چې 2 کاله مخکې د کورونا پر ضد واکسین جوړ کړل اوس د یو ډول سرطان پر وړاندې واکسین جوړ کړی او لومړني ازمیښتونه بریالي بلل شوي دي. مخکې له دې چې د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام وړاندې شي پام وکړئ د دې واکسین په اړه راپور ته چې اسمت څاروان چمتو کړی.
د بزنس انسایډر خبرونه د راپور لمخې مودرنا کمپنۍ د سرطان د درملنې په برخه کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. د شرکت ویلي چې تجربه ورته وشو ده چې د سرطان د ناروغۍ لپاره د دوی له لوري جوړ شوی واکسین د هغو کسانو په درملنه کې بریالی دی چې د پوستکي په سرطان اخته دي. د ازمیش پر 150 تنو چې د پوستکي په یو ډول سرطان اخته وو شوی دی. د پوستکي دا ډول سرطان مالونوما نومیږي. دغو کسانو د سرطان د درملنې لپاره جراحي عملیات کول او بیا یې د سرطان د تداوی لپاره یو ډول درمل استعمالول خو د مدرنا واکسین ورته ډیره ګټه ورسوله. د مدرنا اجرایی رئیس ستیفن بنسل دا د کووید 19 په وړاندې له خپلو واکسینو سره پرتله کړی دی. دی وای د دې چیرنې د نتیجو د څرګندېدو شیبه ورته کټ مټ هغه سی و چې د 2000 په جنوري کې د کووید 19 په وړاندې د مدرنا د واکسینو نتیجه ولیده. د هیله لري چې د دوی له لوري جوړ شوی واکسین به ممکن د سرطان د مخنیوي او درملنې لپاره لا اغیزمن ثابت شي. دا واکسین د میرک کمپنۍ له سرطان ضد درملو سره پرتله کوي چې په نړۍ کې د سرطان د ناروغۍ د تداوی لپاره تر ټولو ډیره کارول کیږي. د روان 2022 په لومړیو 9 میاشتو کې میرک کمپنۍ د 15.5 میلیارد ډالرو په ارزښت سرطان ضد درمل پلورلی دي. بنسل وای مدرنا شرکت او شریکان به په 2023 کې 2 نورې څیړنې هم وکوي او نه یوازې د پوستکي د مالونوما سرطان پر ناروغانو به ازمیشت کړي بلکې پر نورو سرطانونو به هم تجربه کړي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شراخلی. داشا غلی شو. استاد شاولی د قمر ګلی د جنازې پر مهال وویل
دونر دا یو ماسو بیا ورته سپیلان شو په کوزو کې.
په نورستان کې له ودونو موسیقي حس شوه. کوچانو بیا شپېلې په دمبورې بدل کړې. دا به هم واوري
موږ د نړیوالو ادبي او فرهنګي ټولنه مشاهره کوو
د پښتو لنوي او چاپ شویو کتابونو خبرو او یو شمیر نور مطالب لرو سندرغاړي قمر ګلی 15 کال ژوند وکړ او په زرګونو سندرې وبللې که څوک د دې سندرې اوري نو فکر بکوي چې څه خوش ژوند دی خدا سينه وو د دې سندرو په مټ خوښله نور سره شریک کړل او ترخې له ځان سره د دسمبر په 13مه ګور ته ورسره کوس کړل د دې تریخ ژوند په 1416 لمریز کال کې د شکرې په نوم د ننګرهار په شیوي ولسوالۍ کې په یو بې وسله کورنۍ کې پیل شو پلارې ګلشیرین دانوم پری شی وو هغه هم هنرمند وو تبله به یې وهله خو د سالنډي ناروغي یې په ځواني کې ژوند واخیست د قمرګلې مور په کوڅه کې اخته وه چې بیا له همدې ناروغۍ ړنده شوه د شکرې نوم د دې انا په حسین بیبي بدل کړ ځکه چې دا د محرم په میاشت کې زیږېدلې وه وروسته په 14 کلنۍ کې دې په جلال آباد کې د خپلواکۍ په جشن کې سندرې وبللې او هغه مهال د جلال آباد شاروال دې ته د قمرګلې نوم غوره کړ څو کاله وروسته دا له خپلې کورنۍ سره کابل ته ولېشتېده او له راډیو افغانستان څخه سندرې خپرې شوې له راډیو څخه د دې لومړۍ سندره چې استاد نبی ګل کمپوز کړې وه دا و چې په ما مینه سترګې د سرې دي نن دې ډېر شړلې دینه قمرګلې په کابل کې د موسیقي له مختلفو استادانو روزنه ترلاسه کړه په دوی کې یو هم محمد دین ساحل و چې په هند کې موسیقي لوستې وه او له ساحل سره بیا قمرګلې واده وکړ له ساحل سره د قمرګلې شریک ژوند شل نشو نو له سکاله وروسته تر واده پر ساحل د زړه حمله راخله او وفات شو تر دې پیښې څو کاله وروسته مشر زوی داوود چې 22 کلن و په کابل کې د توغندي په برید کې ووژل شو بل زوی میرویس په 19 کلنۍ کې ورک شو چې لا یې هم مړی ژوندی معلوم نه دی د دغه تریخ ژوند په ترس کې چې شمیرو ته ګورو نو قمرګلې چې کله کومه شیبه هوسا سا ایستلې وه هنر ته یې خدمت کړی دی د نږدې 30 کاله پخوانۍ احصایې له مخې په راډیو افغانستان کې د قمرګلې د ثبت شویو سندرو شمیر 300 ته رسېده ویل کېږي چې لومړۍ سندره چې استاد ساحل قمرګلې ته کمپوز کړه د تورو سترګو سندره وه دا سندره وروسته یو شمیر نورو سندرغاړو هم بللې ده په دې ډله کې یوه هم وجیها راستګار ده اغلی راستګار لا سجیرا د وسره خبرو پر مهال د قمرګلې پر ملي مشور خوښینی سرګند کړه او وی ویل چې د قمرګلې د هنر سکر وټی به ایری نشي
باید پکویم کې اینو واقعا پیشکسوت بودن اینو
باید وایم چې دا واقعا له مخکخانو څخه و دوی له هغو کسانو څخه و چې وروسته نسل ته چې موږ یو لاره پرانیسته ښکاره ده چې ډېر مثبت تاثیر د موسیقۍ په برخه کې درلود او لري به یې
و خواهند داشت
یو شمیر هنرمندان په دې باور دي چې د قمرګلې پر هنر د دې د ژوند د شریک او استاد دین محمد ساحل ژور اغیسو هنرمند هارون پاچا وای
دا غي د سندرو د دې دومره ډیر ولسی محبوبیت تر شا دا غي د خاوند او د افغانستان د نومیالی موسیقار او تکړه هارمونیم غون کی استاد محمد دین ساحل لاسو زه دا ویل شم چې زما په شمول د دې اثر چې سمرم سندرغاړي دی نو هغه خامخه د قمرګل بیبي له سندرو الهام اخیستی دی او زه دا هم ویلی شم چې د قمرګل بیبي سندره به کله هم زړه نشي او کله به هم له خلکو هیره نشي
د هارون پاچا دا نظر د قمرګلې زوی ایمل ساحل هم خبرګوي دا ازادي راډیو ته وویل چې د د مور او پلار لخوا د هنر بل کړي ډیوه به تل پاتې وي.
دا اوس اوس فعلاً چې څومره مسندري د پښتو موسیقي منغورو دې کې بزه ما سره ډیر د موسیقي کم پوه خلک چې لري هغه به دا هم نظرې ما سره چې زه د استاد زاخیل کمپوزونه اورم اندرې اوسم اورم چې په سلهاو نوې سندرغاړي وای او دوی پخوانی هنرمندانو د افغانستان اصلي هنر ته ډیر زیات خدمت کړی دی. نو زه دا ډیر یو غټه ضایعه ګڼم هغه په دې باندې چې د دې هغه خدمت او زحمات چې دی ایستلي وغه تر اوسه پورې هم روان دي. زه په دې یقین هم لرم چې د دې هنر به تل جاویدان وي او تل به د خلکو په زړونو کې.
قمرګلی نږدې 15 لسیزې خپل هنر له افغانانو سره شریک کړ. د شاوخوا نیمې پیړۍ په دې سفر کې د پاچا محمد ظاهر شاه په وخت، د سردار محمد داود د جمهوریت پر مهال، د ببرک کارمل او ډاکټر نجیب د واکمنۍ په وخت دې ته مډالونه ورکړل شوي دي. حامد کرزی د خپل واکمنۍ پر مهال دې ته د افغانستان د بلبل لقب ورکړ او د دې تر مرګ وروسته په یو بیان کې د قمر ګل مړینه د افغانستان د هنر او فرهنګ لپاره لویه ضایعه وبلله. فرهاد دریاوی چې د قمر ګل په څیر د هنرمند پر مرګ زړونه ریشتي او ترتلو تیریشي خودی خپل کار وکړ.
خانم قمر ګل یا ادی یا مور
مېرمن قمرګل یا مور یا عدید پښتو او شزینه موسیقي له غورو څخه خوروه. نن چې په هیواد کې د شزو د ثورولو او له شزو سره د زور زیاتی شاهدان یو، نو هر مېرمن چې له موسیقي څنډې تکیږي ورسره د چاسره ترتلې تیری شي او د ژوند یو لوی برخلوي شي. خو په دې هم پوهیږم چې مېرمن قمرګل خپل کار وکړ، خپل اثر یې وپنځاو او اخیز یې وشیند.
د کاناډا په تورنټو کې د دسمبر په 12مه چې هر لور ته واوري پرتی وي، د قمرګل جسد چې له یو کال راهیسې د سرطان په ناروغۍ اخته و خاورو ته وسپارل شو. د دې مراسمو پر مهال استاد شاولی وشکې وڅڅولې او ویې ویل
چې تاسو ټول د دغه بیبي په حق کې دوه رکعت نوافل او کوي ماښام یا ماسخوتن او دې ته دعا وکړي نور راته سره راځي نه فکر ډېره فقیره ښځه او د هنر به درته څه ویم. د هنر دا یو الماس وه، بیا به داسې پیلان شي په ښځو کې، د ښځو په ښایست باندې مدی اوځي چې پیلانې ښځه چې دغه ښه هنرمنده ده ژبه یې لري ښایسته ده نه آواز گوری، الماس گوری، تلاو گوری، نقرو گوری دغه سه خدای تعالی په بهر رحم کړي او ټول افغانستان ته ډیر په صداقت سره خدمت کړي. ټول افغانستان شرق او غرب او شمال او جنوب او ولایتونو ته هر یو کوټه ده تللی ده او ډیر په صداقت خدمت کړي او ډیر او فقیر یو درویش خزر لاس پورته کوي خدای تعالی دې ته شمس علي دا
دا تلسمې پیړۍ ډنمارکۍ کیسلیکوال هانس اندرسن وایي کله چې د کلماتو وس نوي او ګونګ شي موزیک شخیږي. قمرګل په داسې وخت کې په جلا وطنۍ کې وفات شوه چې د افغانستان د نن پر موسیقي بندیز لګیدلی دی، حتی له ودونو سندرې څنډل شوې دي. د افغانستان په ختیځ نورستان کې د ودونو په مراسمو کې د پخوا په پرتله له لویه سره دودونه کمزوري شوي دي. د ځایي اوسیدونکو په خبره چې پخوا به په ودونو کې خلکو ساز سرود او ډول ډول لوبې ترسره کولې، درې او څلور ورځې ډوډۍ به یې ورکوله، اوس پکې نه تړنګ وي نه تړونګ او د ډوډۍ ورکولو دود هم کمرنګه شوی دی. تفصیل په دې راپور کې.
په په نورستان کې لا هم په ودونو کې یو شمیر پخوانی سیمیز دودونه چې پکې وزلوبه، پهلوانی او نورې لوبې شامل دي ژوندۍ پاتې دي او خلک پرې خپلې خادۍ ګرم ساتي. د یاد ولایت د برګمټال ولسوالۍ اوسیدونکي قومي مشر غلام الله خان نورستاني په خپل سیمه کې په ودونو کې د ترسره کیدونکو لوبو او نورو چارو ترسره کولو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
کله چې جنې لیږي میړه کور ته پلار د طرف هم مال لالیږي، سهار د خو هغه ډوډۍ ورکوي، بیا ماښام د خو میړه په کورونو کې دغه کېږي. د ورځې بیا تقریبا په دې وادو کې څو لوبې اجرا کېږي، مثلا پهلواني وي، خوسی وي، منډه وي، بسکچي وي، وادو والا یا هغه شاپ څوک چې پهلوان پهلواني کې وي هغې ته پیسې ورکوي، هغه منډه کې چې څوک مخکې شو هغوی ته پیسې ورکوي، په بسکشي کې بیا یو وزه ورکوي چې بسکشي وکړي.
د لویدیز نورستان د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي صاحبداد همدرد راته وویل په ودونو کې د ساز، سرود او د خوښۍ نور دودونه ختم شوي او یوازې د ناوې او د هلک د کورنیو لخوا د ډوډۍ ورکولو دود ژوندۍ پاتې دي.
نو یو وخت به دوی خالص د وطني غوړي سره خلکو ته ډوډۍ ورکو، بیا د هغه وروسته به دوی هغه مالونه چې دوی حلال کړي بیا د دوی غوښ سره به ډوډۍ ورکو. اکثرا هغه څوک چې سرمایدار به نو د دوی دوه ورځې درې ورځې به واده دوام کوو. په نورستان کې هم اوس لکه د نورو ولایتونو غوندې په اکثرو منطقو کې چې لرې صحیح دي لا هم دا دود پاتې دی چې دو وخته ډوډۍ ورکوي، سوچه غوړي سره هم ډوډۍ ورکوي او بیا غوښو سره هم ډوډۍ ورکوي. خولی اکثر بعض سهو کې چې خاری شهید یا هم نور ولایتونو ته نشدې شهید نو دا فرهنګ ورو ورو لمنځه تللی دی.
دلته د نور ولایتونو د اوسیدونکو په څیر ناوې ته د واده څخه یو شپه وړاندې نکریزی او جامې وړل کیږي او هلته نجونې او ښځې د واده په خوښۍ کې سندرې وایي او ناوې ته د نوي پیل کیدونکو ژوند مبارکي ورکوي. خو نارینه بیا د سندرو، اتڼونو او پخوانۍ دودیزې موسیقۍ الو غږولو پر ځای د غشپې ورځې د دودیزو لوبو په ترسره کولو تیروي. صاحبداد همدرد وایي د خوښۍ مراسم بچي پخوا په کومو دودونو ګرم او ښکلي وو ډیری یا ختم شوي او یا هم د ختمېدو په حال کې دي.
خلک به ټول نساګانې به کولې، خلکو میلې به کولې، بعض علاقو کې به خلکو کاړه چوله. کاړه داسې یو سیل دی چې د دې علاقې ټول ځوانان په یو ځای یو کس ډول وهي، بل سندرې وي، دا نور ورسره ټول په یو ځای نڅیږي. دا تقریبا شل کاله مخکې نه دا دودونه ورو ورو په کمېدو باندې تللي دي، اوس نو کابو صفر شوي دي.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لري پروت او غرنی ولایت دی چې په ودونو او د خوښۍ په نورو چارو کې پخوا له نورو ولایتونو او قومونو جلا دودونه درلودل، خو هغه ټول اوس د ختمېدو ګواښ سره مخ دي.
په نورستان کې د ودونو په دود کې بدلون، د کوچانو په هنري ژوند کې هم بدلون راغلی دی. پخوا چې به کله د شپېلۍ ژغ شو شپونکی به د چا سترګو ته درېده، خو نن سبا یو شمېر کوچانو شپېلۍ غورځولې، دمبورې ته یې لاس کړی. له غزنی راپور لرو.
د غزنی مقر ولسوالۍ د زرکشان غره په لمن کې شاوخوا 1.5 کلن شپونکی رمه څروي. د رمې د پسونو د غاړې له ځنګولو څخه خوږه شلنګه خېځي، خو د دغه رمې شپونکي بیا دلته یوې لویې تیږې ته ډډه لګولې او شپېلۍ ژغوي. دغه شپونکی ځان مرجان را پیژني، خو نه غواړي چې ژغې په راډیو کې خپور سي. مایکروفون، کامرا او خبریال دا خو بیخي ورته ناوله د ښکاریږي. که مرجان په خپله په خواږه ژغ شپېلۍ ژغوي، خو وایي اوس ډیری کوچي ځوانان نه شپېلۍ ژغولی سي او نه دروی وهلی سي. دی زیاتوي اوس ډیری شپانه کوچان د شپېلۍ وهلو پر ځای دمبوره یا چغه کوهي او سندرې ورسره بولي. دا په داسې حال کې ده چې په خواله رسنیو کې هم یوه ویډیو خپره سوې ده چې په یوه سپیره دښته کې د شاوخوا شپېتو پسونو رمه څري، خو د دغه پسونو تر څنګ یو کوچی ځوان ښکاري چې دمبوره وهي. دی له خپلې لاسي جوړې کړې دمبورې سره خوږه سندره هم وایي.
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶
یوازې دغه ویډیو نه ده چې په خواله رسنیو کې لاس په لاس کیږي او زیات لیدون کې لري، بلکې د دې تر څنګ په یو بل ویډیو کې بیا کوچی میرمن ښکاریږي چې ملای تړلی او کیژدی دروي. دلته هم یو ځوانکی د رمې څرولو پر وخت هم دمبوره وهي او هم سندره وایي، خو تر څنګ یو ځوان بیا کاکړی غاړي ورسره بولي. دا لار بر وطن په دشتو او غرونو کې پر مو په سروان د غشپونکو کوچان وس ل خپل دمبرو سره یوازې د مینې او شکلا د استاین سندرې نه زمزمه کوي، بلکې په دغه سندرو کې څه برخه کلاسیک شاعري، مرسیه، قصیده، ویرانی او ساندې هم وي چې په هیواد کې ورستۍ ناخوالی په هنر او ذوق اغیز بلل کیږي. دلته په یو بل ویډیو کې ښکاری چې دوه تنه کوچان په دشت کې ل خپل لاسي دمبرې سره مرسیه وایي. شاید کا پوات کا داد میرائی خلق لیڈیر کبھی آرمان داد میرائی رانا را غلائی ویدر واو رزو میل مولا لجائی بے مسا پروازر گردو لارمو سره ول وسره د شپانش پیلې ژغول یو پخوانی دود دی، خو په وسنی وخت کې ډیرای برخښ پونکیانو د جنو محدودیتونو او غواښونو لامل دغه پخوانی دود تشا کړی دی. دا یوازې د کوچانو هنري ژوند نه دی چې تغییر یې کړی دی، بلکې ډیرای کوچان په دې باور دي چې د یوشتمې میلادي پیړۍ له پیل سره د کوچانو په خوړو، کالو، هنري بندارونو، ودونو، دودونو او ټول ژوند کې زیات بدلون راغلی دی. دا شپیولا کوچی دوی کورنۍ په غزنی کې ژوند کوي او له څو کالو څخه دلته ځای سوی ده. نوموړي آزادی راډیو ته وویل په اوسنۍ زمانه کې د کوچانو په ژوند کې زیات بدلونونه راغلي دي. ډیری کوچان ځای سوي چې له امله یې کوچانو د شپیلې ژغولو تر څنګ ډیری نور دودونه هم له لاسه ورکړي دي.
مالداری به د دوی غو وختو کې بيخي ډیر واز دی به خو ډیر خوخي کول آسان به درلود او خام به درلود دی غره لمن ته به وختل اوازنه به ویل ته مرلې شپلې دا به وهله دروې دی دروې ورته وای دا به وهله اوس دی نه خوخه دی لدې زون چې ډیر اکثره جایسي وي دی کورونا لري.
د افغانستان ګرځند کوچان چې له خراسان بیا تر دمانه، ډیلی، کلکتې او بیا تر بنگال به یې کډي وهله. هغې به له ځان سره له دواړو لورو سوداګریز توکي وړل راوړل او د دې تر څنګ به یې خپلې رمې بیولې، خو اوس نه هغه کوچان تر بنګاله ځي او نه هغه رمې او له رمو سره شپېلې ژغېږي.
کوچانو د دود پاړمو راپور اوریده. لا یوې خبرتیا ورسته ادبي بهیرونو ته مخه کو.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه ل ازادي رادیو.
هلمند کې ادبي هڅو ته د ځوانانو لیوالتیا شته، خو ځایي شاعران د امکاناتو له نشتون شکایت لري. د هلمند یو شمېر ادبي بهیرونو مسؤلین او فرهنګیان وایي دغلته دوی په کمو امکاناتو خپلو ادبي غونډو او مشاعرو ته دوام ورکړی دی. د دوی په وینا له تیرو څو کلونو راهیسې د فرهنګي غونډو له لارې لسګونه ځوانان روزل شوي دي. بصیر الحق عادل راپور لري.
هلمند کې ادبی بهیرونه او فعالیتونه هغه څه چې په تیرو شلو کلونو کې کمساره پرمختګ وکړ، خو د امکاناتو د نشتون له امله یو شمېر تړل شوي او ځینې نور بیا فعال دي. هلمند کې د نادالی ادبی ټولنې مسؤول جانان نجاتمل وایي دوی له تیرې یوې لسیزې راهیسې د خپلې ټولنې له لارې فرهنګي غونډې او مشاعرې جوړوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د دوی د بهیر له لارې په سیمه کې ګڼ شمېر ځوانان روزل شوي، فرهنګ، ادب او شاعرۍ سره آشنا شوي دي. خاغلی نجات مل وای
الحمدلله زموږ د نادالی ادبی او فرهنګي ټولنه مشاعره کوو. هغه شاعران چې ښه شاعران دي، شعرونه یې ښه شعرونه دي. تقریبا د 50 پر شاوخوا شاعران لرو. د لی راځي هر هفته هر جمعې په ورځ مشاعره لرو چې په هلمند کې د یوې ځایي رسنۍ لخوا هم هغه مشاعره راته خبروي. البته اونیزه مشاعرې کوو د هرې جمعې په ورځ باندې. او بل په مرکز لشکرګاه ښار کې د څراغ ادبي ټولنې په نوم یوه بله ټولنه هم په دغه وروستۍ کې تاسیس شوې ده چې د هغه سره زموږ اړیکې شته. د هغه ټولنې شاعران زموږ سره ګډون کوي او موږ ورځو د هغو سره ګډون کوو.
جانان نجاتمل وایي سره له دې چې ځایي ځوانان ادبي او فرهنګي غونډو سره لیوالتیا لري، خو دوی د ځای د نشتون له امله مشاعرې په شخصي میلمستونو کې جوړوي. نوموړی وایي
موږ ځای نه لرو. اکثره وخت په مکاتبو کې موږ مشاعرې کولې چې هغه مکاتبو کې مو څه مشکلات دي، دوی اجازه نه راکوي. داسې وخت خو راغلی چې دلې موږ خپل په کوټه کې په یو زموږ د ملګري په کوټه کې به مشاعرې کولې. نو دغه یو مشکل دی چې د ځای مشکل موږ ډېر غټ مشکل دی چې ځای نه لرو.
اخوا یو شمېر فرهنګیان او د ادب استادان وایي اوس مهال د ادبي بهیرونو د کمرنګ کېدو یو لامل د امکاناتو نشتون دی. هلمند کې میشت پښتو ادبیاتو استاد نذیر احمد رښتینی وایي تیر وخت کې د ادبي بهیرونو او فرهنګیانو هڅونه او مالی ملاتړ کېده چې له امله یې د بهیرونو غونډې هم تودې او فعاله وي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دلته په دربار کې یا کوایم د حکومت تخوا څخه ادبا یا لیکوالان لمنځل کېدل، د دوی ډېر احترام کېدی، تشویق یې کېدی، وخت پر وخت مجلسونه ورته جوړېدل، وخت پر وخت باندې بیلابیلو ولایاتو ته دوی سفرونه تنظیمېدل.
د تیر جمهوري حکومت پر مهال د هلمند ادبي بهیر ترڅنګ په نادعلي، مرجا، ناوا او ګرمسیر ولسوالیو کې هم ادبي بهیرونه فعال وو چې اونیزې فرهنګي غونډې او مشاعرې به جوړولې، خو اوس یوازې د نادعلي ولسوالۍ ادبي بهیر او مرکز لښکرګاه کې د څراغ په نوم ادبي او فرهنګي ټولنه فعالیت لري.
په هلمند کې د نادعلي ولسوالۍ او د دې ولایت په مرکز کې ادبي بهیر فعال دی. نور نو د ادبي غونډو څرک د افغانستان په دې تر ټولو ستر ولایت کې نه تر سترګو کیږي. للویا سره د افغانستان په جنوب ختیځ کې ادبي فعالیتونه ټکنی دي. په ګاونډي کندهار کې په وروستیو کلونو کې یو څو بهیرونه فعال شول چې درې لا هم شته. د دې بهیرونو یو غړی مسعود رښتین په دې اړه نور معلومات له ازادي راډیو ادبي مجلې سره شریکوي.
اوس مهال په کندهار ولایت مرکز ښار کې درې دنیا ادبي بهیرونه خپل فعالیتونه ترسره کوي. د الهام ادبي بهیر، نوښتګر خیال ادبي پروګرام او لوی کندهار ادبي بهیر تر نومو لاندې خپل فعالیتونه یې جاری ساتلې دي او هڅه یې کړې ده چې د ادب د مینهوالو لپاره په زړه پورې پروګرامونه دایر کړي. له تیر یو نیم کال وروسته بیا هم د دوی فعالیتونه درېدلې نه دي او هڅه یې کړې ده چې په خپلو پروګرامونو کې نوښتونه، اصلاحات او پرمختګونه رامنځته کړي. که څه هم بېلابېلې ستونزې شتون لري، خو بیا هم د ادب د مینهوالو پر مخ همدا دروازې نه دي تړل سوي. زه هم یو له هغو اشخاصو څخه یم چې د همدې درې ادبي بهیرونو څخه مې د دوه ادبي بهیرونو په غونډو کې ګډون کړی دی. د نوښتګر خیال ادبي پروګرام د مسؤلینو له لوري څخه د اونۍ د غوره شخص او یا هم شخصیت د ستاینې په موخه په جوړ شوي پروګرام کې مو ګډون کړی دی چې تر څنګ د شعر او شاعري برخې هم شتون درلود. له هغه څخه وروسته مو د الهام ادبي بهیر په غونډو کې ګډون کړی دی چې د کتاب د مخکتنې او مشاعرو برخې ته ځانګړې شوی و. په همدې غونډو کې، یعنی د ادبي بهیرونو په غونډو کې د اشخاصو شتون د پام وړ پرمختګ کړی، که څه هم په لومړیو ورځو کې دا ګډونوال ډیر کم ښکارېدل، ولې په دې وروستیو کې د ادب مینهوال یو ځل بیا راغوړېدلې دي او هڅو یې ګلان راوړې دي. هڅه کوي چې په ادبي پروګرامونو کې ګډون وکړي او همدا درې ادبي بهیرونه دي چې د کندهار ولایت په مرکز ښار کې خپل فعالیت ترسره کوي او د ادب پالانو لپاره یې د علمي تندې د خړوبولو مرکزونه پرانستلي.
د کندهار په ښار کې الهام ادبي بهیر او د لوی کندهار ادبي بهیر غونډې کوي. نوښتګر خیال ادبي پروګرام بیا د کندهار ښار په عینومېنه کې اونیزي غونډې لري.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د دسمبر 14 د جرمنی په برلین کې د افغانانو او اوکراینیانو د انځورونو تر یو رسنې نندارتون پرانستل شو. په دې نندارتون کې چې د ای آر په نوم د یو بنسټ له لوري جوړ شوی و، د دریو اوکراینی هنرمندانو او یو شمېر افغان هنرمندانو انځورونه نندارې ته کېښودل شول. په افغان هنرمندانو کې اقبال ترنک د چرګ د پښو یو اثر نندارې ته وړاندې کړ. په غوړ رنګ دغه جوړ شوی رسم چا انتخاب کړ؟ ای آر بنسټ که په خپل شاغلی ترنک له دوی څخه باور
دوی چې کله نندارتون جوړاوه تر هغه درې میاشتې له مخه دا هنرمندان انتخاب کړي وو. بیا دوی ته ویلي وو چې تاسو کار پر وکړئ پر خپلو اثارو باندې. دلته دوی ډېر دغه نه ده کړی چې مثال موږ په دې اثر کې د انتخاب حق لرو یا ها دی دا ده که نه. موږ ته یې ویلي دي چې تاسو کوم اثر چې غواړئ نندارې ته وړاندې کړئ هغه اثر رامخته کړئ. نو هغه کې بیا دوی اختیار نه لري، ځکه دوی دا درې میاشتې د دې ارزیابي کړې وه، کتلي یې وو او د دې تر څنګ یې پوښتنه کړې وه. نو دوی مطمئن وو چې کوم اثر چې خپله هغه هنرمند انتخابوي او دلته ږدي هغه اثر موږ ته قبول ده.
له هنرمند ترنک څخه مننه.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادي رادیو
د پښتو کتابونو د چاپ چاري لږ لږ خوځېدلې دي. په تیر څه باندې یو نیم کال کې د کتابونو د چاپ چاري ټکنۍ وي. د ارواحو لشاره ناول چې محمد اکبر کارګر لیکلی دی چاپ شو. د دې کتاب پر څلورم پوش شاعر او لیکوال عبدالبهاري جهاني لیکلی دی چې دا کتاب یې په یوه سال وستلی دی. شاعر عبدالغفور لیوال پر دې ناول سریزه لیکلې ده. د ختیځ ادبی بهیر د خبرندوی ټولنې له مسؤل زاهد الله ناصری څخه به واورو چې تازه نور کوم کتابونه خبره شوې دي.
درې نوي کتابونه چاپ شوې چې د هغوی لړلې لومړنی کتاب داغ نومېږي چې دا شیرو ټولګه ده. شاعر بشیر باران دی چې په 1250 مخونو کې د کوزي پښتونخوا په کوزي پښتونخوا کې منګل کتاب کور خبرندوی ټولنې چاپ کړي. د کتاب چاپ بڼه د سیده چې سپین کاغذ لري ویرجی او مجلد کلک پوخ کې چاپ شوی. بل نوې چاپ شوی کتاب هغه د ویناوالۍ نه نوې سبقونه دي چې سید سالار خادم چې په ختیځ زون کې په ډیرو بنسټونو کې د ویناوالۍ درسونه مخته بیایي او د ویناوالۍ په برخه کې خورا لویه تجربه لري او شاګردان روزي. دا کتاب په ننګرهار کې ختیځ پرمده ټولنې چاپ کړی. په 1022 مخونو کې چاپ بڼه چې دا سپین کاغذ دی، تریرا اعلی کاغذ دی او ښه چاپ شوی. د کتاب په نس کې د کتاب په منځ کې ډیر موضوعات دي چې د هغوی نه د وینا زده کړه، په وینا کې د وینا چې کومې سپارښتنې تجربې دي د مخکښو ویناوالو، هغه خلک چې د وینا په برخه کې په نړیواله سطحه باندې مشهور دي، د هغوی تجربې او د ښې وینا بیلګې راخیستل شوي. بل کتاب چې دی هغه نو شیبر صاحب د عرض لیکنې هنر دی چې هغه روانه په تیره اونۍ کې چاپ شوی. عبدالرازق همدرد لیکلی دی کتاب نوم دی د عرض لیکنې هنر. یاد کتاب په 1250 مخونو کې د هم په سپین کاغذ کې چاپ شوی چې په ننګرهار کې ختیځ خپرندې ټولنې چاپ کړي. د دې کتاب منصپانګم په پیل کې لیک نخې دي، بیا یې پسې په پنځګونو یاګانو غږېدلې دي او پسې بیا استلامونه او مکتوبونه او عریض لیکنې په نورو برخو غوښتنلیکونو باندې او سچې دا عریضې چې په خپلې لمنې کې څومره عریضی راغونډیږي هغه ټولې راخیستې دي.
ځینې کتابونه بیا ځلي چاپ شوي دي لکه د تور غاټول په نوم ناول. دا کتاب مازیګر کتاب پلورنځي چاپ کړی دی. د دې کتاب پلورنځي له مشر عزت الله جواب څخه به واورو.
دا تور غاټول کتاب د دریم ځل لپاره چاپ شو. د دریم چاپ پیاړي مازیګر کتاب پلورنځي ته ور په برخه ده. دا د مشهور نړیوال لیکوال الکساندر دوما ناول دی، رومان دی، خاغلی احسان الله رینزی صاحب ژباړلې په ډېره ښکلې او خوږه ژبه باندې، او دا مخکې دوه ځل چاپ شوی او نورو خپرندویو چاپ کړی و. اوس بیا په بازار کې خلکو پوښتنه کوله او نه پیدا کېده، بیا مازیګر کتاب پلورځي. د ارینزی صاحب په اجازه باندې زر ټوکا په اویا ګرام اویا ارجي سپین کاغذ کې په ډېره ښایسته بڼه او ښه صحافت باندې چاپ کړی دی. دا ناول چې دی د شوق، مینې او عدالت داسې انځور دی چې هر چا ته یې لوستل چې دي دا ګټور هم دي او په زړه پورې هم دي. دا 112 مخونه لري، 33 فصلونه لري، او دا د هالینډ د خلکو 200 کاله پخوانی داستان دی.
د لرغوني روم فیلسوف مارکا سیسلو وایي بې کتابه کوټه داسې ده لکه بې روحه جسد. خوستی لیکوال او رون اندی وایي په اوسني پیر کې چې د انسانانو د ژوند د اسانتیاو لپاره په نړیواله کچه ساینس او ټیکنالوژي په چټکۍ پرمختګ کوي، په دې برخه کې په پښتو ژبه تالیفات او ژباړې کمی دي. د رون اندو په وینا د ساینس او ټیکنالوژي څخه هغه مهال اغیزمند کار اخیستل کیږي چې کارونکي د تیوري او عمل په ډګر کې پوی او برلاسي وي. نور حال د نجیب الله خیل پوراپور کې.
خوستی لیکوال او رون اندی له اوسنیو چارواکو غواړي چې د ساینس او ټیکنالوژۍ له پرمختګونو سره د آشنایۍ په خاطر دی په پښتو کتابونه تالیف او د نورو ژبو آثار را وژباړل شي. د خوست پوهنتون استاد نور الله خاط په دې اړه آزادۍ راډیو ته وویل د نننۍ نړۍ مادي پرمختګ د ساینس او ټیکنالوژۍ له برکته دی، خو افغانان په دې ډګر کې د پام وړ تولید نه لري.
له بده مرغه موږ په هیواد کې د ساینس او ټیکنالوژۍ په برخه کې خپل علمي تولید نه لرو، او دا کمی د ژباړې لارې پوره کېدای شي. د نړۍ ټولې ژبې ژباړې کوي، داسې نه ده چې په ټولو ژبو کې په یو وخت کې عین علمي پرمختیاوې رامنځته کیږي. د ساینس او ټیکنالوژۍ په برخه کې به یو تحقیق په انګریزي کیږي او بیا به آلمانی او فرانسوي ته ژباړل کیږي، په ترکی کې به یو تحقیق کیږي، عربي ته به ژباړل کیږي. دا نړیوال دود دی او له دغه نړیوال دود موږ هم کار اخیستی شو.
رونان دی وای په هیواد کې د شته ورانیو درغولو د خلکو د حسیني او د دوی د زړونو د روښانتیا لپاره علم، حکمت او ټیکنالوژي مهمه اړتیا ده. د پښتو ژبې نوموتی شاعر او لیکوال پیر محمد کاروان ویل په پښتو کې د ساینس او ټیکنالوژي برخه تشباړي شوی، خو لا ډیر کار ته اړتیا ده چې دا پرمختګونه زموږ د ژوند د غوړېدو لامل شي.
خو دا لا ډیر وسباړو ته اړتیا ده، او خپل وطن چې جوړو او بیا ورو ورو د نور نړۍ سره سیال کوو. مونږ په حکمت باندې، په ټیکنالوژي باندې، په علم باندې، په ساينس باندې هغه کار کوو چې هغه به زمونږ د ژوند د غوړېدو سبب کیږي، هغه به یو جایز کار وي. نو مونږ داسې نه کوو چې مونږ د ساينس او ټیکنالوژي د دې لپاره زده کوو چې نور نړۍ ته ضرر پی ورسو یا متعارض اوسو. مونږ متعارض نه اوسو، مونږ باید مدافع اوسو او مونږ باید خپل ژوند هم پی جوړ کړو.
د نظر خواندان وایي افغانستان له نوې ټیکنالوژي داسې مهال برخمن شو چې د لسیزو استبدادي واکمنیو په اوږدو کې د دغه ټیکنالوژۍ د بنسټ لپاره معنوي او تمدني دیوالونه ړنګ شوي ول. څیړونکی او د نظر خاوند محمد امین فروتن وایي
دا د دې څو لسیزو په تیریدو او په نړۍ کې تر ټولو د پرمختللو وسایلو په درلودلو بیا هم نشو کولای لې نړۍ او په ځنګړي توګه لګونډیو هیوادونو سره سیال شو. په داسې حال کې چې زمونږ د هیواد دروازې چې د ازادۍ او استقلال په فضا کې د لویدیز او ختیځ په لوري پرانیستې وي، د ګونډیانو د حسادت د راپارېدو سبب شوې، او ویلای شم چې د دې فضا پر رامنځته کولو او له معاصرې ټیکنالوژۍ څخه لازمه ګټه نه اخیستو باید د دغه هوا ټول وګړي که په هر قوم او نژاد پوری تړلی وي خپل پړه اومني او دیو نورمال برخلیک لپاره په ګډه ګامونه پورته کړو.
د اطلاعات او کلتور رئیس شبیر احمد عثماني وایي کچیر لوستون کې په کومه برخه کې د کتابونو کمښت احساسوي، هغه دی ورته په ګوته کې ترسو په جدیت د پیدا کولو هڅه وکړي.
هغه کتابونه چې دوی ته ضرورت دی، که په علمي برخه کې دی، که د ټکنالوژۍ په برخه کې دی، که په تاریخي برخه کې دی، که په ادبي برخه کې دی، کچیر دلته په دې کتابتونونو کې کوم کتابونه نوي هغه دی موږ ته وخی ان شاء الله تعالی موږ په دې کې ډیر جدي او چې د دوی لپاره دا کتابونه راوړو.
د یادونه وړ ده په وروستیو کلونو کې په افغانستان او ځانګړي ډول خوست کې هم د روغتیا، پوهنې، سوداګرۍ، هوایي خدمتونو، مخابراتو، تخنیک، چاپ او نورو برخو کې په ټکنالوژۍ له سمبال او ماشینونو او وسایلو ګټه اخیستنه زیاته شوې. خو د نورې نړۍ په پرتله دا پرمختګ په نشت حساب دی او افغانان په هر برخه کې محتاج پاتې شوي دي.
له همدې راپور سره دا ازادي راډیو ادبي مجله سرته ورسېده. تر بلې وې مو خدای مل. زحمت چې بر لتاسو اجازه غواړم.